السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د 1499 مریز کال د کاپ یاهود اتلسمه او د 2023 زیږدیز کال د مارچ اتمه نیټه ده. د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. و باوری چې ارګ د امریکا د بهرنی چارو د وزیر لخوا د ولیک ور رسیدل تایید کړی دی. دا چې لیک کې څه ویل شوي همدا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نور راپورونه هم درته لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. زلمی خلیلزاد د هند بهرنی چارو له وزیر سره د افغانستان پر سوله خبرې کړي. نن د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ د افغان میرمنې تیر کال لاسته راوړنو ډک بولي. او د افریقا په یو هیواد کې څو چاودنو لږ تر لږه شل تنه وژلي او 400 نورې ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هندوستان د بهرنی چارو له وزیر اس جی شنکر سره د افغانستان د سولې د خبرو پر پرمختګونو بحث وکړ. ښاغلی شنکر پرون یکشنبه پر ټویټر ولیکل چې خلیلزاد ورته ټلیفون وکړ او د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګونو په اړه ورسره خبرې وکړې. ده ویلي چې دواړه لوري به د دې پروسې په اړه خپلو تماسونو ته دوام ورکوي. زلمی خلیلزاد د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن تر واکمنۍ وروسته په خپل لومړي رسمي سفر کې افغانستان ته او بیا وروسته قطر ته تللی دی. هغه له افغان حکومتي چارواکو سره تر بحثونو وروسته دوهې ته خپل سفر جاري ساتلی دی چې د سولې پروسې په اړه د طالبانو د سیاسي دفتر له چارواکو سره بحث وکړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي هڅه کوي ټول هغه بنسټونه چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره فعالیت کوي وڅاري. د دغه وزارت ویان دی رویا دادرس دا څرګندونې د مارچ د اتمې یا د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت وکړې.
وزارت عمر جانم تصمیم بر این دارد که همه مؤسسات که
در شود چهار وزارت په پام کې لري ټول ملي او نړیوالې موسسې چې د شود په برخه کې فعالیت کوي باید د شود چهار وزارت ته ځواب ویونکي وي. زموږ د وزارت تر پام او پالیسی لاندې فعالیت وکړي. په تیرو کلونو کې د شود په اړه ډېر فعالیتونه سوي، خو دا پاشلي فعالیتونه وو. ذکر نه توانېدلې د شود وضعیت بهتره کړای شو،
بهبود خیلی کلیدی در وضعیت زنان ایجاد کړم.
مېرمن دادرس وایي په 1499 مریز کال کې په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې د پام وړ هڅې شوې دي. په خبرونه کې درته د مارچ د اتمې په اړه راپور هم لرو. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي په پام کې لري د څه باندې 360 کیلومتره په اوږدوالي څو مهم سړکونه تر بیا رغونې وروسته ګټې اخیستنې ته وسپاري. په هرو سلو ورځو کې یو زیری هغه پروګرام دی چې په لاړ کې یې په هرو دریو میاشتو کې د بیا رغونې یوه پروژه بشپړیږي. د ټولګټو وزارت ویان خلیل احمد امید.
ټولګټو وزارت 340 کیلومتره سړک پر اتلونکو دریو میاشتو کې ګټه اخیستنې ته سپاري او د کابل رینګ روډ کارونه به هم په همدې دریو میاشتو کې پیل شي.
د سړکونو د بیا رغونې په دغو پروژو کې د خرنې انګور اډې سړک، د کندهار سپین بولدک د سړک یوه برخه، د سپین بولدک خورابک سړک، د هرات بادغیس د سړک یوه برخه او د شبرغان سر پل سړک شامل دي. د راپورونو له مخې د استوایی ګینې په یوې پوځي اډې کې څو چاودنو لږ تر لږه شل تنه وژلي او شاوخوا 400 نورې ټپیان کړي دي. د دغه افریقایي هیواد ولسمشر تودرو او بیانګونګي ما ویلي دغه چاودنې په بندري ښار باتا کې د دینیامید چاودیدونکو توکو له کبله شوي دي. ده ویلي دا چې دغه مواد سم نه وساتل شوي نو له امله یې چاودنې رامنځته شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر وایي هیواد به د خپلو ګټو د دفاع لپاره هر لازم اقدام وکړي. لیود استن دا خبره پرون یک شنبه وروسته تر دې وکړه چې د عراق عین الاسد پوځي اډې ته څیرمه یو راکټ ولګید. په دغه پوځي اډه کې د عراقي ځواکونو ترڅنګ د ائتلاف او امریکا پوځیان هم دیره دي. د امریکا د دفاع وزیر استن له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل امریکا له عراق غواړي چې دغه پیښه په جدیت وڅیړي او معلومه کړي چې څوک مسؤول وو. او روسای خبر هم دا چې تر دې وروسته به د دوبۍ په نړیوال هوایي ډګر کې د مسافرو سترګې د هغوی د پاسپورت په څیر رول ولوبوي. په دې معنا چې په پرمختللې وسیلې به لومړی د مسافرو د سترګو عکسونه اخیستل کیږي او بیا به د مسافر د دوبۍ له میدانه د الوتنو لپاره په اوږدو قطارونو کې انتظار نه پاتې کیږي. که څه هم دا تازه تدابیر تیره میاشت معرفي شوي، خو پرون یکشنبه اجرا شول چې هدف یې د مسافرو د وخت د ضایع کیدو مخنیوی دی. د دوبۍ په هوایي ډګر کې د سترګو سکن کول یو څو ثانیې وخت نیسي او مسافرو ته اسانتیاوې ایجادوي. د نړیوالو الوتنو له اړخه د دوبۍ هوایي ډګر د نړۍ له لویو هوایي ډګرونو ګڼل کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 2. هرات اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 4. کندهار کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 9. مزار شریف اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 8. او جلال آباد اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 11.
سهارنۍ خبری مجله اوري. نږدې نیم ساعت کې مو درته دغه خبری توکي راټول کړي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر افغان ولسمشر ته یو لیک لیږلی.
موږ دا تاییدوو چې د افغانستان حکومت ته د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت لیک رسیدلی دی.
لیک کې ویل شوی چې د ترکیه په قربتو به د افغانستان د سولې په اړه یوه لویه غونډه جوړیږي. ولې ترکیه دې غونډې ته غوره شوې؟
ترکیه هم د اسلامي نړۍ یو مهم مملکت دی او بل دا دی چې په خپله د ترکیه د ناټو غړی دی، غواړي چې د ترکیه د هغه کوربه شي. د دغه خبرو
نن د خزو د پیوستون نړیوال ورځ ده. یو راپور کې مو دې ته کتنه کړې چې افغانستان کې خزو د کورونا په وړاندې مبارزه کې څه رول لوبولی.
حتی د رخصتی په ورځ د ورځې او شپې خدمت ته حاضر او د خپل توان په اندازه مو کوشش کړی دی.
ایرانی الاصل بریتانوی نازنین زاغری پرون د ایران له زندانه خوشې شوه. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان جمهوری ریاست تایید کړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر لیک ترلاسه کړی. انټونی بلینکن په خپل لیک کې د سولې مذاکرو د چټکتیا، د ترکیه په کوربتوب، په لوړه سطحه د سولې د مذاکرو د کوربتوب او نورو پیشنهادونو یادونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر اونۍ د نوي حکومت طرحه افغان مشرانو ته وسپارله. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل لیک کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې د مذاکرو چټکتیا، له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر او نورو موضوعاتو ته اشاره کړې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال د حکومت لخوا د دغه لیک د ترلاسه کولو موضوع تایید کړه.
هو مردا تاییدوي چې د افغانستان حکومت ته د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت لیک رسیدلی دی.
جمهوری ریاست یا نورو حکومتي چارواکو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د لیک د محتوا په باب ځانګړي تبصره نه ده کړې. د ملي مصالحې عالی شورا ویان فریدین خوځون هم ځینو رسنوي ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لیک عبدالله ته هم لیږل سوی دی. انټونی بلینکن په خپل لیک کې ویلي د امریکا حکومت په سیمه کې له خپلو شریکانو او سیمه ییزو هیوادونو سره په لوړه سطحه ډیپلوماتیکه هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو په همکارۍ په چټکۍ یوه جوړجاړي دغه راز دایمي او هر اړخیز اوربند ته زمینه برابره سي. په لیک کې ویل سوي امریکا په پام کې لري له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې د روسیې، چین، پاکستان، ایران، هندوستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو په ګډون یوه غونډه جوړه سي په هغه کې د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره پر ګډ چلند بحث وسي. د لیک له محتوا ښکاري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب او په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست راس ویلسن په خپلو کې د سولې د لارې د نقشې په اړه بحث کړی دی. شغلی محیب د یکشمې په ورځ په کابل کې یوه کانفرنس ته وویل. زلمی خلیلزاد کابل ته په وروستي سفر کې د حکومت مشرتابه، سیاسي او جهادي مشرانو ته د نوي حکومت د جوړښت طرحه سپارلې ده. د ده په خبره دغه طرحه تر ډیره پر دې متمرکزه ده چې جګړه څنګه ختمېدلی سي او د قدرت ویش باید څه ډول وي. بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله هم پرون په کابل کې وویل د سولې خبرو د چټکتیا طرحه به په ټولو سطحو کې مطرح کوي. ښاغلی خلیلزاد چې دای افغانستان ته د جو بایدن د ولسمشری د دورې لپاره راهیسې لمړی سفر وو، تر کابل وروسته د وهې ته لاړ چې د طالبانو له مشرتابه سره د سولې پر موضوع بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې د ترکیې له حکومت به غوښتنه وکړي چې پر روانو اونیو کې د مذاکرو د دواړو لوریو د لوړې کچې غونډې کوربتوب وکړي. د جمعیت اسلامی ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور چې په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی، په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ممکن به وزیر بعض کشورها چت و مدیریت ملل متحد
ممکن د ملګرو ملتو تر چتر او مدیریت لاندې د ځینو هیوادونو په حضور کې دا غونډه په ترکیه کې وشي. ترکیه هغه هیواد دی چې افغانان یې تاییدوي. دا مذاکرې شایي دا ور له پیاوړي ډلې سره په قوت مخ ته لاړ شي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د ترکیې او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمې کلیزې په مناسبت تیره اونۍ ویلي وو ترکیه د افغانستان د امن په ټینګښت کې خپل ونډه اخیستې او تر هغو به په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي چې افغان ورونه یې غواړي.
و موردل چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر په ویلي کې افغان ولسمشر ته د سولې د مذاکرو د چټکتیا او د ترکیه په قربتوب په لوړ سطح د سولې د مذاکرو د یوې غونډې وړاندیز کړی دی. ترکیه څومره کولی شي د افغانستان د سولې مذاکرو د چټکتیا سره مرسته وکړي؟ سالی محمد سالی دا پښتنه په امریکا کې د اوهایو پانتون د منځنی ختیځ د مطالعاتو د مرکز له مشر عالم پایان څخه د مرکې په پایل کې کړي.
د بایدن حکومت د افغانستان پر دغه خبرو اترو باندې تجدید نظر کوي چې څه باید وکړي. د امریکا د دفاع وزیر هم دا وویل چې موږ دغه وختو کې د خپل لشکر را باسو چې بل مقابل د طالبانو د خوا څخه د تشدد او د وایلنس او د کشتار او د کم سي نو دا په هغه پورې اړه لري. نو اوس د څه معلومیږي چې هغه خبرې اترې روانې دي او زما په خیال د امریکا نظر دا دی چې دا خبرې د دوحا څخه راوړوي او څنګه د ترکیه چې هم د اسلامي نړۍ یو مهم مملکت دی او بل دا دی چې په خپله د ترکیه د ناټو غړی دی نو هغه غواړي چې د ترکیه د هغه کوربه سي د دغه خبرو. اما دا معلومه نه ده چې دا په آینده کې به څه کېږي. څوک پیشبیني نشي کولای چې دا د دې په مقابل کې به طالبان څه حرکت کوي، پاکستان به څه عکس العمل ښکاره کوي او دا نور د عربي ممالک چې دي چې هغه هم د پاکستان سره ارتباطات لري او هم د ترکیه سره چې د هغو عکس العمل به سوي نو دوی دا ټول اندازهګیري کوي نو ګوره چې څه به وسي.
په دې تازه لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه کړې ده چې د پاکستان دغه راز د ایران او روسیې تر څنګ د ملګري ملتونو د سیمې د هیوادونو یوه غونډه راوبولي چې د سولې پر موضوع بحث وسی. دا به څومره ګټوره ثابتې سي دغه سیاحتڅه
د امریکا کې یو تعداد متخصصینو چې د افغانستان پر لانجه باندې تحقیق کوي چې په هغه جمله کې زه هم یم دا موږ تقریبا په داسې دستجمعي ډول باندې دغه غوښتل چې د افغانستان خبرې اترې دا یوازې په داسې حالت کې چې هلته د پاکستان عمده رول لوبوي او د نړیوالې مؤسسې هیڅ نه نمایندګان شته نه د هغو عضویت نشته په دې کې نو دلته دا باید یو هم یا یو منطقوي چې د افغانستان شپږ ګاونډیان دي چې هغه ټولو په دې کې شراکت وکړي او د بلې خوا څخه د نړیوالې مؤسسه هم پکې شامل وي. د اسلامي ممالکو کانفرنس چې هغه تقریبا اووه پنځوس مسلمان ممالک دي د هغو همکاري هم په دې کې لازمه ده. نو دا ګوره چې دغسې د ټولو خواوو څخه د افغانستان لانجه یوازې پاکستان یا یوازې ایران یا یوازې د امریکا نماینده چې زلمی خلیلزاد و د طالبانو سره به خبرې کوي دا کوم ځای ته نه رسیږي.
بلې د اسلامي همکاریو د سازمان تر څنګ په نورو اسلامي هیوادونو کې بیلابیلې مجمع یا ټولنې شته، هغوی ولې د افغانستان د شخړې په حال کې نه رامخ کیږي یا خپل ژغ نه پورته کوي؟ په دې وروستیو کې ځینو اسلامي هیوادونو کې ځینې فتواوې جاری سولې یا ځینو اسلامي عالمانو څرګندونې وکړې د افغانستان جګړه ناروا وبلله. نن په دې تیرو تقریبا دوه لسیزو کې ولې دوی خاموشي اختیار کړې وه؟
ډېر معقول سوال دی. متاسفانه د عربو اتحاد چې دی دلته د عربو د اسرایلو مسله ده چې تر ټولو مهمه ده هم د غربي دنیا ته او امریکا ته او په خپل او د بل خوا څخه د عربان په خپل په مابین کې د خصوصا هغه عربي ممالک چې تل لري لکه عربستان سعودي او دولت امارات او قطر او کویت او بحرین دا ټول په خپل انجلو سره اخته دي. له یو خوا څخه د یمن مسأله ده، د اسرائیلو مسأله ده، د ایران مداخله ده، مصر بیا په خپل پرابلمونه لري چې د عربي ممالک په خپل دغه جنجالو کې سره اخته دي چې د افغانستان مسأله ګر سره چې تاسو په یو لیست کې ونسی اول دوهم دریم د لسم مسأله هم نه ده. نو اوس کوشش کوي چې د ډیپلوماسۍ د لارې څخه کوم لار د حل پیدا کړي.
د امریکا د اوهایو پوهنتون استاد عالم پایاندو.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل
د دیموکراسي تپې سلکاله مخکي
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپي په سر باندې تکوالو
پرمختګ او پرشاتګ
امون الله خان یو قوي پوز نه درلود
د دیموکراسي پړاوونه پیړی ته د شاګور په لړۍ کې
زمون غاګل ازادي رادیو ناوري اوس هم دا چې لویدیز ورسپانې د افغانستان په اړه څه تفسیری لري اجمل ان ته بغوښ شو چې د زینو دغه ورسپانو پانی اړولي
د ګارډین ورسپانې لیکلي له افغانستان څخه د بهرنیو سواکونو د وتلو لپاره د ټاکل شوی ضربلجل پرانیږي کېدو طالبان له فرصت ګټه اخلي او په دې هواد کې د جګړې د قربانیانو شمیر د هرې ورځې په تیریدو زیاتېږي ورسپانه د غزل حبیبیار په نوم د یوې مور لخلې وای د خپل کوچنی زوی خونځي ته تصویر ما د چاودنې د خبر پاوریدو یې لاس او پخې لړزیدلې هغې ګارډن ته ویلي ولې باید افغان میندې اړوي چې د خپلو بچیانو د زده کړو او خوندیتوب ترمنځ باید یو څه وټاکي وړاندې راغلي اوس په کابل کې ورځې داسې پیلېږي چې د پایل ساعتونه خلکو د خطر د ساعتونو په نوم مشهور کړي چې ډېر کله له پیښو سره مل وي صادق الکوزی چې 22 کلن محصل دی د ګارډن رسپانې ته ویلي څو ځل د خونړیو چاودنو شاهد و او ډیر کله په دې فکر کوي چې د نوبت به کله رسیږي د افغانستان مختلف سیمې په ځانګړي توګه پلازمینه کابل په ورستیو کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو شاهد دي چې تر ډیره یې هدف خبریالان مدني فعالان او دولتي کارکونکي دي ګارډن وړاندې ویلي د مقناطیسي ماینونو چاودنې ډیر کله د سهار د 9 بجو او 9 بجو ترمنځ وخت کې کیږي چې واټونه له ګڼې ګونې ډک وي خو هیڅوک د ډیرو دی بریدونو مسولیت پر غاړه نه اخلي د ورسپانې په وینا د یو شمیر دی بریدونو مسولیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیسته افغان امنیتي چارواکي عموما د دی بریدونو پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي خو وسلوالو طالبانو په ډیرو دی بریدونو کې لاس لرل رد کړي که څه هم د تیر کال د سپتمبر میاشتې راهیسې د افغانستان د دولت مرکچي پلاوی له طالب استاد سره دوه کې په خبرو بوخته خو دا خبرې ډېرې ورو او لکم پرمختګ پرته روان دي او تر څنګه افغانستان کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی ګارډن برتانوي ورسپانې د افغانستان په اړه یوه بله لیکنه هم کړې خو دا لیکنه د یو افغان فلم په اړه ده دا فلم د یو پاخو عمر لرونکي سړي سره د یوې ځوانې ښځې اړیکې تصویروي چې موخه یې د افغان ښځو د کلیشې وضعیت ننګول دي هغوی چې د لیکوال په وینا تل کمزوري او ځپل شوي دي د کابل جان په نوم دا فلم د یوې فلم بردارې ښځې د ژوند کیسه کوي چې د یو پاخه عمر لرونکي متاهل خبریال سره مینه لري شهربانو سادات د دې فلم ډایرکټر ده د لیکنې په وینا د فلم کیسه تقریبا خپله د میرمن سادات له شخصي تجربې اخیستل شوي هغې د ګارډین رسپانې ته ویلي چې غواړي د فلمونو په مارکیټ کې د افغانستان نوي څهره وړاندې کړي شهربانو ویلي ممکنه ده چې دغه موکړه او ترمنځ مینه او خندا هم ومندل شي
نن د مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیوال ورځ ده ساکال د خزو نړیوال ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په ټوله نړۍ کې خلک د کورونا وایروس سره د مبارزې په حال کې دي د رسمي شمیرو له مخې افغانستان کې هم لسګونه زره کسان په دې وایروس اخته شول خو وګورو چې د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د خزو ونډه څومره وه په دې اړه پام وکړئ له کابل زموږ د خبريالي راپور ته
په تیر یو کال کې کورونا وایروس د خلکو ژوند له سختیو سره مخ کړ خزی هم په بیلابیلو برخو کې لدی وایروس سره مخ وی خو افغانستان کې د کرونا بحران مدیریت کې خزو ونډه څنګه و په افغانستان کې د جمهور رئیس د دوهم رستیال سرور دانش په مشرۍ له کرونا وایروس سره د مبارزې عالی کمیټه جوړه شو د عام روغتیا وزارت وایي خزو د دې کمیټې بیلابیلو برخو کې ونډه درلوده د خزو چارو وزارت او طبي شورا مشرتابه چې په راس کې یې خزی وی هم یادې کمیټې ته کار کاوه د عام روغتیا وزارت د کرونایي او بیړني حالت د مرکز مشر میرلایس مصطفی ازادي رډو ته وویل د کرونا وایروس د بحران مدیریت ستراتیژیکي رهبری کې د طبي عالی شورا مشر نسرین اوریاخیل او د جمهور رئیس سلاکار ډیوی سمد د پام وړ ونډه درلوده نو موړی د کرونا وایروس په مهارولو کې د خزو ونډه په دوو برخو ویشي
لمړی د شزو ورځې ټول قدرمنو او بایزت خوندو او میندو ته مبارک باد وایم شزه د کورونا په مبارزه کې دوه مهمه رول لري کورونی او ټولنیز ونده چې په دې برخه کې د متوسط او خفیفو مریضانو په کور دننه تداوی او پاملرنه د شزه ونده ډیره مهمه ده د شزه رول په روغتیايي خدماتو په وړاندې کولو لکه ډاکټر نرس قابله پرستار لبران د بیرنوی او سانګ متخصصین چې بدون د دوی لبرخه څخه د کورونا مهار کول ناممکن وو.
له مدیریتي برخې ها خوا خزو د کورونا وایروس سره د مبارزي عملیاتي برخه کې هم اساسي ونډه درلوده. په نیمروز ولایت کې د ساري ناروغي د کنټرول ولایتي مسول فرشته زاهدی وای د هغو خزو لړلې ده چې د ولایت په کچه له کورونا وایروس سره مبارزي کې اساسي ونډه درلوده.
د الله په فضل سره زموږ متحد او زحمتکش ټیم او همکاران د نیمروز په ولایت کې سربیره پر دې چې د نیمروز ولایت یو سرحدي ولایت دی چې تقریبا 15000 مهاجر په ورځ کې د ایران څخه زموږ ګران هیواد ته د ابریشم د پله څخه راستنیږي. زموږ بل د چې د ستړیا احساس وکړو، حتی د رخصتی په ورځ د ورځې او شپې خدمت ته حاضر او د خپل توان په اندازه مو کوشش کړی دی او کوشش کوو.
په کابل کې د کرونا وایروس د لومړني ځانګړي مرکز افغان جاپان ډاکټر مشغان الیاسی وای خزو په سختو حالاتو کې له کرونا سره مبارزه وکړه.
اوریدونکو، د نن ورځې په ترڅ کې درته د خزو د نړیوال ورځې په مناسبت بیلابیل راپورونه لرو. هیله ده چې ټوله ورځ له ازادي راډیو سره پاتې شئ او دغه راپورونه واورئ. زموږ په ویبپاڼه کې هم دغه راپورونه لوستلی شئ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ نه راځم. موږ په منځکي کې د وچکلۍ د لاسه موږ ډېر په ازادي او د حکومت څخه دا خواهش کوي چې موږ مرستې راورسوي. زموږ مالونه زموږ پښتونه ټول برباد ول.
حلو، زه د هلمند ولایت د بغران د ولسوالۍ د کمنګران څخه خبرې درته کوم. موږ دغه دی چې موږ په وطن کې یو مکتب نشته. موږ ډېر احتیاج او موږ ډېر کورونه درې څلور زره پنځه زره کورې مریضان ډېر لرو. ډاکټر نشته، نو یو کلینیک شته هغه چې دی دوا نه ورکوي چې موږ واسه یا پنځه ګولۍ راکړي یا څلور ګولۍ راکړي په لحاظ دوایي شي درمل اکمالات نه شي کولی. بله ستونزه مو دغه ده چې موږ خلک ډېر ټکر ټکر شو. وچکلنۍ ورنه پله غلم نشته، وړه نشته. موږ خلک دار بدار په خلاص وله. نو موږ هیله کوو چې موږ سره یې مرسته او یو کومک کې دغه وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم زادان بلغمان ولایت څخه. موږ د معلمینو د څو شپږ اتیا معلمینو نمرې په کنجوري په دښته کې په قرغې دولسوالۍ پورې مربوط دی غصب شو. موږ ته اسناد هم راکړي دي، موږ سنکاریګانې هم کړي دي. څلوېښت څلوېښت روپۍ په سنکارۍ کې لګېدلي دي. زه په خپله شخصاً د جمهوري ریاست ته او وزارت معارف ته او د پارلمان د شکایت او دفتر ته عارض شوم. هېڅ چا د هغې پوښتنه ونه کړي. اوس پس له هغې نه زه تقاوت ته سوق شوم. نو دا چې کور نه لرمه، هیله کوم چې مراجع مربوط مراجع نه تاسو پوښتنه وکړي. که چېرې ما ته د څلور کالو پیشکي راکړي، زما هغه کلونه دغه کارکردګي هم ډېر حساب نه شو. نو هیله ده چې څلور کاله پیشکي ته راته راکړي، تر څو پورې زه یو بل چیرې کور واخلم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې مونږ ته زنګ ووهی او په بیلابیلو مسایلو خپل نظر را ته ثبت کړئ. زموږ د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0-22-23-16. اوس هم ورځو یوې سیمه ییزې موضوع ته. ایرانی الاصله بریتانوی نازنین زاغری راتکلیف پرون یک شنبه له زندانه خوش شوه. هغې د تامسن رویټرز خیریه بنسټ ته کار کوو چې په 2018 کال کې له بریتانیا ایران ته د تګ پر مهال د تهران په هوایی ډګر کې ونیول شوه. پر هغې تور لګول شوه چې د ایران د رژیم د نسکورولو هڅه یې کوله، خو میرمن نازنین دا تورونه رد کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې جزئیات یې صالح محمد صالح اوروي.
د تهران له ایوین زندانه د یو خیریه بنسټ د کارکونکو د خوشی کېدلو موضوع پرون یک شنبه خبر جوړونکې سوه. نازنین زاغری راتکلیف 15 کاله په زندان کې تیر کړل، خو تر اوسه معلومه نه ده چې تر خوشی کېدو وروسته له ایرانه د وتلو اجازه لري کنه. د تامسن رویټرز خیریه بنسټ اجرایه مشر انتونیو زاپولا پرون یک شنبه د فرانسې خبری اژانس ته وویل له نازنین زغری راتکلیف سره د ټلیفون له لارې خبرې کړي چې روحیه یې شوه.
She was really pleased. She was very happy. I haven't heard her these.
هغه ډیره خوشاله و. له هغه وخت چې زندان شوی د هغه شخص می داسینو و اوریدلې. هغه راته ویل چې احساس غیر معمولی دی. د واتس اپ پیغام کې د زړه نشراولې جله او له شک پرته چې شروه یې و.
میرمن نازنین زغری راتکلیف چې اوس د 23 کلونو ده د بریتانیا تابعیت هم لري. هغه چې کلونه کلونه یې د تامسن رویټرز خیریه بنسټ د پروژو د مدیر په توګه کار کړی. په 2018 میلادي کال کې د خپلو خپلوانو د لیدلو لپاره ایران ته ولاړه چې د تهران په هوایي ډګر کې ونیول سوه. نیمه رسمي خبری اژانس اسنا راپور ورکړی. ایرانیل اصله نازنین زغری راتکلیف چې د بریتانیا تابعیت هم لري باید را روانه شنبه یو بار بیا محکمې ته حاضر شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب پرون په ویلامیه کې وویل چې میرمن نازنین باید سمدلاسه خوشي او په بریتانیا کې خپلې کورنۍ ته ستنسي. ایرانی چارواکو تور لګولې چې میرمن نازنین زاغری راتکلیف د ایران د رژیم د نسکورولو هڅه کوله، خو میرمن نازنین دا ادعا رد کړې ده. د نازنین زاغری راتکلیف میړه ریچارد راتکلیف په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي که د ایران حکومت نورې پلمې ونه کړي، میرمنې باید د مارچ پر 10 د 15 کلونو بند تر تیرولو وروسته خوشي کېدلی. تر دې مخکې د بریتانیا دولت خبرداری ورکړی و که نازنین زاغری راتکلیف بیا محکومه یا زندان ته واچول سي، له ایران سره به پر خپلو اړیکو بیا کتنه وکړي.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی او اوس هم په مکړې لاندو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هندوستان د بهرنۍ چارو له وزیر اس جی شنکر سره د افغانستان د سولې د خبرو پر پرمختګونو بحث کړی دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي هڅه کوي ټول هغه بنسټونه چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره فعالیت کوي وڅاري. د دغه وزارت مسؤلینو دا څرګندونې د مارچ د 8 یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره کړي. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي په پام کې لري د څه باندې 360 کیلومترو په اوږدوالي څو مهم سړکونه تر بیا رغونې وروسته ګټې اخیستنې ته وسپاري. په هرو سلو ورځو کې یو زیری هغه پروګرام دی چې په لاړ کې یې په هرو دریو میاشتو کې د بیا رغونې یوه لویه پروژه بشپړیږي. د راپورونو له مخې د استوایی ګینې په یوه پوځي مرکز کې څو چاودنو لږ تر لږه 40 تنه وژلي او شاوخوا 400 نور یې ټپیان کړي دي. دا چاودنې د چاودیدونکو توکو د سمې نساتنې له کبله شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر وایي هیواد باید د خپلو ګټو د دفاع لپاره هر لازم اقدام وکړي. لورد استین دا خبره پرون یکشنبه وروسته تر دې وکړه چې د عراق عین الاسد پوځي اډې ته څیرمه څو راکټونه ولګېدل. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
دا ژوند رنگونه.
اول خپل نوم را توه؟
فرزیه.
ښه، در توه چې نن د ښځو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په اکله څومره پوهیږي؟
د ښځو هم دغه ښه ورځ ده چې وزي وګرځي. خدا افغانستان د دغه ګشت نه ده، وخت خرابه ده.
د تاسو په سیمه کې د ښځو ورځ تجلیدله؟ ښځو ته نور مبارکي ورکوه؟
هغه خو ښه هغه ده چې یو څوک یو چاته ټیکرۍ ورکوه، یو څوک یو چاته تحفه ورکوه، یو څوک یو چاته یو شی وروړي، زړه یې پیښه کیږي.
داسې دې په یاد کیږي چې کوم چا د ښځو د ورځې مبارکي درکړي، یو سوغات، یو تحفه، یو څه یې درکړي؟ چا درکړي؟
همدغسې یو آشنا او دوست و خپلوانو.
تاسو په نظر آیا د همدیوې ورځې نمانځل د ښځو لپاره د ښځې د ورځې په نوم کافي ده او که ټول عمر باید ښځې ته قدر ورکول سي؟
باید ده ټول عمر قدر ورکړل سي. دا نه غواړم چې یوه ورځ ښځو ته قدر ورکړل سي. څونه حق چې نارینه لري په کور کې همغونه ښځه هم حق لري.
دا حق څوک ورکوي؟
خو چې څوک پوهیږي ورکوي، یا چې نه پوهیږي نه ورکوي. کنتون دا تیره یي، تیم دا لویه یي، سختي دا ویني، اما تیره یي خو بایده داسې یو لیاز مراتی وسي عمرینانې خوشحاله وساتي. سختي خو ټوله د ښځو ده.
که درته وایي چې آیا خپله د کوم وخت دغسې ورځ چې نن د ښځو ورځ ده نورو خلکو ته تحفه سوغات اخیستی ورکړی ده نورو میرمنو ته؟
چه درلوده می ورکول می وستی وست نلرم قرار ناستین وستی زان تا نلرم
پا آخره که دی پیغام افغان میرمانو تر تووه چونن دی خزو ورز ده چه غاری دوی تووه
زا افغان خزو تا دقویم چه چونه سختی در بانی راتله تسلیمی گی مورده درس وای زان تا کارونه پیدا که زانو نورسته وی چه بل چه تا ایتیاج نسی چه ایتیاج دیر سخته
په همدې خبراترو دغه خبری مجله هم سر ته ورسیده. اوس مې همکار ستار فروغ سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته بله خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشه او سهار مو په خیر.